بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یوسلو یو پنځوسم، یوسلو دوه پنځوسم او یوسلو درې پنځوسم آیاتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه در وخایي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوي، زب تاسې یادوم، زما شکر کوي او زما د نعمتونو ناشکری ما کوي. اي مؤمنانو، لصبر استقامت او لمانزه څخه مرسته واخلی، او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د لندۍ یا قوس د میاشتې لسمه او د ربیع الثانی د میاشتې څوارلسمه ده چې د نوومبر د میاشتې له دیرشمې نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه علی اصغر عابدي ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، د خپرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ چې پکښې په لغمان کې د افغان امنیتي سرتیرو د عملیات په اړه یو راپور درته وړاندې کیږي. ورپسې به د ولسي جرګې له غړو سره د افغان ولسمشر اشرف غني د کتنې په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. وروسته به د تاریخ کال هندارې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به د لړلي تنوان لاندې د شهید مدرس د کلیزې په مناسبت د دین او د سیاست د ملګرتیا په اړه یوه خپرونه درته وړاندې شي. په پای کې به په تېره اونۍ کې د ایران د اسلامي جمهوریت مهمې پوه شو او خبرونو ته یوه زغلنده کتنه وکړو چې په دې سره مو پروګرام پای ته رسي. و سم پام وکړی د دې ساعت خبرونه ته. د خبرونو سر ټکی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ایرانی ساینس پوه ترر د دشمنانو د بې وسۍ او جنګ غوښتنې نښه وبلله. پر طالبانو باندې د افغان ولسمشر لخوا د بندیزونو د لګولو غوښتنه، او د بوکو حرام د تروریستي ډلې لخوا د 110 ملکي وګړو وژله. اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دې ته په اشاره سره چې د ایرانی وتلي ساینس پوه په ټرر کې د اسرائیل د رول لوبونې نښې شتون لري وویل، دغه ټرور د دښمنانو د بې وسۍ د امله د جنګ غوښتنې ښودونکې ده. محمد جواد ظریف په خپله ټویټر پاڼه کې په فرانسوي ژبه باندې په دې بیانولو سره چې ترورستان یو وتلي ایرانی ساینس پوه په شهادت رسولی ولیک، دغه له ویرې ډک اقدام چې پکښې د اسرائیلو د رول لوبونې نښې شتون لري ښیي چې زموږ دښمنان د بې وسۍ د امله جنګ غواړي اقداماتو ته مخه کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، موږ د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحادیې څخه غواړو چې د دې حکومتي ترورزم په غندلو کې له دوهګونې چلند څخه لاس واخلي. تر دې دمه د نړۍ یو شمېر هیوادونو، من جمله روسیا، وینزویلا، جنوبي افریقا او ترکیه، د ایراني وتلي ساینس پوه محسن فخریزاده ټرر په سختو ټکو سره غندلی دي. د عراق او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني اړیکه په نیولو په ایران کې د شهید فخریزاده د ټرور غندنه وکړه. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل، موږ خپل د خواخوږۍ پیغام د ایران له دولت او ولس سره شریکو، او د شهید فخری زاده د ټرر د پیښې غندنه کوو. همدارنګه د آذربایجان د جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف هم د خپل ایراني سیال سره د اړیکو په نیولو سره په ایران کې د ټرورستي پیښې د امله چې د ایراني ساینس پوه محسن فخری زاده د شهادت لامل وګرځېد خپل د خواخوږۍ پیغام وړاندې کړ، او دغه عمل یې غیر انساني وبلله او غندنه یې وکړه. محسن فخری زاده د جمعې په مازدیګر په تهران کې په یوه وسلوال برید کې ټرر او په شهادت ورسېد. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې پر وسلوالو طالبانو د بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر چې د ویډیو کانفرنس له لارې یې په دې غونډه کې ګډون درلود، طالبان تورن کړل چې تاوتریخوالي ته یې دوام ورکړي او ګڼو افغانانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د سولې د خبرو د بریا لپاره پر طالبانو د طالبانو دی بندیزونه ولګوي. اشرف غنی په خپل وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او لاسته راوړنو هم یادونه کړې ده. طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د ولسمشر غنی د څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پارلمان استازو ویلي ټول هغه بهرني سرتیري باید محاکمه شي چې په افغانستان کې په جنګي جنایتونو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د ولسی جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې وروستیو کې ځینو بهرني ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. هغوی وایي نړیوال محاکم او د بشري حقوقو په برخه کې فعال بنسټونه باید دغه جنایتونه وڅاړي او په اړه یې خپل دریځ روښانه کړي. افغانستان د ولسی جرګې غړو دغه راز د هغو هیوادونو له حقوقي فعالینو او محاکمو هم عدالت غوښتنه کړې چې سرتیری یې په افغانستان کې په جنګي جنایتونو ښکیل دي. د افغانستان په ختیځ ولایت لغمان کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د طالبان بریدونه په شا تنبل شوي دي. په دې اړه له جلال آباد څخه زموږ د خبریال راپور واورئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ختیځ ولایت لغمان چارواکي وایي د دغه ولایت د دولت شاه ولسوالۍ د سقوط مخه یې نیولې او طالبانو ته درنه مرجوب لاړولې ده. د لغمان د والي ویان اسد فلزی وایي چې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو له لورې په دولت شاه ولسوالۍ کې ځمکني او هوایي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو له لورې نومول شوی د استخباراتو مسؤول او 15 سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون دیش وسلوال طالبان ول شوی او ول اسپور زوبل شوی دی. د والی باندې ول چې ډیرو ول شو طالبان مړي د جګړې په ډګر کې پاتې دي. د لغمان د والی باندې دغه راز ول چې په یو بل اقدام کې چې د طالبان غوښتل د امنیتي ځواکونو د تګ راتګ پر لار ماین ځای په ځای چې هوایي برید پېښ شوی او په نتیجه کې د یو قومندان په ګډون څلور طالبان ول شوی او درې نور زوبل شوی دي. همدارنګه د نوموړي په وینا د الینګار په ولسوالۍ کې د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څو تنه نور ژوبل شوي دي. د لغمان د والي وایم داسې مهال ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو د مرګوبلې خبر ورکوي چې د دولت شاه ولسوالۍ له تېرو څو ورځو راپه دې خوا د وسلوالو طالبانو په کلابندۍ کې او دغلته ګڼ شمېر امنیتي پوستو سقوط کړی وو او د ولسوالۍ د سقوط امکانات هم موجود وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د لغمان د والي د وایان د دې ادعا په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر یو ځل بیا د فلسطینی ولس له دریځ څخه د دې هیواد پر ملاتړ باندې ټینګار وکړ. زموږ د خبریال د راپور سره سم په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم اسرائیل سره د پاکستان د اړیکو د رغولو د پروپاګاندا او غبرګون کې ټینګار وکړ چې د فلسطین له ولس څخه ملاتړ د پاکستان د بهرني سیاست نه جلا کېدونکې برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر وویل په فلسطین کې د یو خپلواک دولت د جوړېدو او د فلسطینیان لخوا د برخلیک ټاکل کېده د پاکستان د بهرني سیاست له اصول څخه بلل کېږي. تر دې مخکې هم پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سیونیستي رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو نیولو په غندلو سره ټینګار کړی و چې یو اړخیز اقدامات او اسرائیلو سره د اړیکو رغونه په فلسطین کې د ستونزو د زیاتېدو سبب ګرځي. د بوکو حرام تروریستي ډله په نایجیریا کې 110 تنه ملکي وګړي وژلي دي. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرونو سره سم د نایجیریا په شمال ختیځو سیمو کې د کوشوبی پر کلی باندې د وسلوال برید د عمله لږ تر لږه 110 تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د نایجیریا د مایدیګوري ښار ته نږدې په خوشوبی کلی کې 110 تنه بزګران او ماهي نیونکي په دغه وسلوال برید کې وژل شوي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي هیواد یې له فلسطین سره اوژه په اوژه ولاړ دی او د فلسطینیانو د حقوقو تحقق په مخه خپلو هڅو ته دوام ورکوي. نوموړی زیاته کړې، دوی له ټول اسلامي نړۍ سره خواخوږی لري، خو فلسطین له هر اړخه ځپل شوی دی او له کلونو راهیسې د اسرائیل له لورې ورسره ظلم کیږي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
اوس هم ستاسو پام را اړوم د نن ورځې سیاسي تبصرې ته، چې پکښې د ولسي جرګې سره د اشرف غني د کتنې په اړه بحث شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د دغه هیواد د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني او له اداري پلاوي سره د حکومتي لوري او ولسي جرګې د استازو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو د ختمولو په اړه لیده کاته کړې دی. دا کتنه له دې وروسته شوې چې تېرونۍ د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له دغه هیواد سره د نړیوالو مرستو په باب د جنیوا په کنفرانس کې په خپلې ویناو کې د افغانستان د پارلمان غړي په فساد تورن کړی او ویلی و د قانوني تعقیبونې په وړاندې دي د دغه ارګان د غړو خوندیتوب لغوه شي. د افغانستان د پارلمان غړو هم د امرالله صالح د دغو څرګندونو په غبرګون کې د دغه هیواد د ولسمشر له مرستیالۍ د هغه د لرې کولو په ضرورت په ټینګار سره له هغه غوښتي چې د پارلمان د استازو په ضد د فساد په ککړتیاو په اړه دي خپل سندونه او شواهد وړاندې کړي. د افغانستان د پارلمان د ولسي جرګې له مشر او د دغه ارګان له اداري پلاوي سره د اشرف غني کتنه چې د امرالله صالح له جنجالي څرګندونو وروسته د پارلماني استازو څخه د خواخوږۍ په خاطر شوي، د دغه هیواد د مجري او مقننې قواوو په اړیکو کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره مناسب اقدام دی. دې ته په پام سره چې د افغانستان د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال د لیرې کېدا لپاره د پارلمان د غړو پر غوښتنې سربیره د دغه ارګان مشر هم امرالله صالح په جاسوسۍ تورن کړی و، دا احتمال و چې له پارلمان سره د هغه تاوتریخوالي دوام پیدا کړي. د افغانستان د ولسي جرګې له مشر او د دغه ارګان د اداري پلاوي له غړو سره د مشترکې ناستې په ترسره کولو د اشرف غني هوښیار اقدام د دغه هیواد د مقننه او مجریه قواوو ترمنځ د اختلافاتو د دوام پټۍ غوڅه کړې، څو د افغانستان په اوسنیو حساس شرایطو کې د سولې پر بین الافغاني خبرو اترو چې په قطر کې روانې دي د دغه هیواد حکومت د چارواکو ترمنځ سیاسي درز اغیزې ونشیندي. په تېره بیا دا چې اشرف غني په دغې کتنې کې د افغانستان پارلمان د دغه هیواد جمهوریت د ساتنې لپاره د اساسي قانون بشپړوونکي ارګان بللی و او له پارلمان سره یې د حکومت د ژغملتیا په ضرورت ټینګار کړی دی. د افغانستان د پارلمان او د دغه هیواد د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال ترمنځ تاوتریخوالي د حل مهمې موضوع ته د اشرف غني په موقع او مناسبه واردېدل د دغه هیواد د مقننه او مجریه قواوو ترمنځ د انسجام او وحدت له پیاوړتیا سره پر مرستې سربیره په خلکو کې د هیلې په زیاتولو سره د بین الافغاني خبرو اترو څخه د امتیاز د اخیستلو د کرچار د زیاتولو لپاره له دغو تاوتریخوالو او ترنګلتیاو څخه د طالبانو د ناسمې استفادې د مخنیوي لامل کیږي. د تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
د تاریخ پانا
ډیر عزت من اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د خبرونه په دې شپې کې اوس هم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1499 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1424 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دوهمې خورده میاشتې له 14 او د 2000 میلادي کال د نومبر له 10 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه شپږ اویا کاله پخوا د شپږ شپېتم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 14 نیټه مختار ابن ابي عبیده ثقفي د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د وینې د بدل اخیستلو ته پاڅید. حضرت امام حسین په یو شپېتم هجري قمري کال کې له خپلو یو شمېر سرشندونکو ملګرو سره یو ځای په یوه ناببرابره جنګ کې د یزید بن معاویه د لاسپوڅو لخوا شهید کړی شو. مختار خپل پاڅون له کوفې ښاره پیل کړ. له هغې وړاندې هم د توابینو په نوم ډلې د امیه حکومت پر ضد او د امام حسین علیه السلام د وینې د بدل اخیستلو لپاره یو بل پاڅون پیل کړی و. مختار د خپل پاڅون په بهیر کې حکومتي لښکر ته ماته ورکړه او ورپسې د امام حسین علیه السلام له قاتلانو بدل اخیستلو ته مخه کړه. مختار ثقفي کابو یو کال د عراق پر کوفې حکومت وکړ او په دې موده کې خپل حکومت ته پراختیا ورکړه. بالاخره یې د مصعب بن زبیر له لښکر ماتې وخوړله او شهید شو. څلور سوه نولس کاله پخوا د یو زر درویشتم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 14 نیټه د صفوي پاچا د پړاو یو سردار او د لومړي شاه عباس د وخت یو پوه چارواکی الله وردی خان وفات شو. هغه د ګرجستان خارز و او په ځوانۍ کې د غلام په توګه خرڅ شو او بالاخره د شاه طهماسب صفوي خدمت ته ورغی. الله وردی خان په 1400 هجري قمري کال کې د هغه لیاقت او پوهې له کبله چې په صفوي دربار کې وښودله، د شاه عباس په حکم د فارس حکومت د مشر په توګه غوره کړی شو. هغه په لنډه موده کې د قزلباش پوځ د مشر په توګه وټاکل شو او صفویه حکومت ته یې ډېر خدمتونه وکړل. الله وردی خان ډیر ارزښناک ټولنیز او سوکالتیایي اقدامات ترسره کړي چې په اصفهان کې د زاینده رود د سیند د پاسه د الله وردی خان یا سیوسی پل جوړولو ته اشاره کولی شو چې اوس هم له پیړیو پیړیو وروسته د نړۍ یو تر ټولو ښکلی لرغونی اثر ګڼل کیږي. دوه اتیا کاله پخوا د 1412 لمریز کال د لندې د میاشتې په 14 نیټه مشهور ایرانی روحانی او آزادی غواړي مبارز آیت الله سید حسن مدرس د ایران د ظالم واکمن رضا خان د عواملو لخوا د ایران په شمال ختیځ کاشمر ښار کې شهید کړی شو. هغه په 1414 لمریز کال کې د ایران مرکز له اردستان ښار سره نږدې وزېږېد. هغه د لومړنیو زده کړو له بشپړولو وروسته په عراق کې د نجف اشرف علمیه حوزې ته ولاړ او د آیت الله میرزای شیرازي په شان له مشهورو عالمانو یې ګټه پورته کړه او ورپسې ایران ته راستون شو. مدرس په ایران کې د واکمن ظلم په کتو سره د وخت د حکومت پر ضد حکومت مبارزه پیل کړه او کله یې چې د تهران د خلکو لخوا دریم پارلمان ته لاړه پیدا کړه، د ایران د مشرانو د ظلم او په دې موده کې د ښکېلاکي هیوادونو د لاسوهنو پر ضد خپل مبارزه سخته کړه. هغه یو مبارز او نستره کېدونکی روحاني و چې په ایران کې د اسلامي احکامو د پلي کېدو او د ښکېلاک او ظلم او سرزورۍ له منګولو څخه د هیواد د ژغورلو غوښتونکی و. نو له همدې امله رضا خان پهلوي هغه خپل سخت او جدي دښمن ګڼله، لکه څنګه چې د رضا خان مزدورانو پر شهید مدرس څو ځله مرګونې بریدونه کړي وو. د مدرس له پیاوړي صفتونو په فردي او ټولنیز ژوند کې میړانه او زړهورتوب ډیر کسان و چې مدرس یې په سیاسي ډګر کې له فعال شتون څنګ ته کاوه او په دې پلمې سره چې له سیاست د دیانت کار نشته کله به یې ورته نصیحت کاوه او کله یې هم نیوکه کوله، خو مدرس هغوی ته په ځواب کې ویل زموږ سیاست عین دیانت او زموږ دین عین سیاست دی. بالاخره د برتانیا ګوډاګر رضا خان چې له مدرس یې د خطر احساس کوه هغه یې جلا وطن کړ او په همداسې ورځې په شهادت ورسوه. د دین او سیاست ملګرتیا. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د ایران د ستر عالم شهید مدرس د شهادت د کلیزې ترنوان لاندې د دین او سیاست ملګرتیا یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د لندې د میاشتې لسمه نیټه د ایران د پهلوي رژیم د میلانو په لاس د شهید مدرس د شهادت کلیزه ده. په همدې پلمه د تاسو لپاره یو پروګرام برابر کړی دی چې پکې د دغه ازادي غواړي او مبارز شهید د سیاسي فعالیتونو او په لنډ ډول د ژوند د چارو د بیانولو په ترڅ کې د هغه ستر شخصیت په وی فکري بنسټ چې په اسلامي حکومت کې د سیاست او د دیانت د ملګرتیا پر اساس یې غور کوو او په دې لړ کې د قران کریم آیتونو او د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه حضرت اهل بیت علیه السلام له سیره څخه ګټه پورته کوو.
سید حسین طباطبایی زواره چې لقب آیت الله مدرس و په 1200 هجری قمری کال کې د ایران په اردستان سیمه کې وزیږید. هغه له شپږکلنۍ څخه تر 14 پورې د اصفهان ولایت په شهرزه سیمه کې د عربۍ او فارسي ژبې سریزې زده کړې او په 14 کې د خپلو زده کړو د دوام لپاره اصفهان او ورپسې د عراق نجف اشرف ته ورغی او هلته د نړۍ د شیعه مسلمانانو د پیشوا او د تقلید د مرجع حضرت آیت الله مرحوم میرزا حسن شیرازی له محضره ګټه پورته کړه. شهید مدرس هڅانده او مبارز کس وو چې د اسلامي ایراني عظمت او لوړاوي غوښتونکی وو. هغه د ایران د رضا خان باچا د پړاو یو تر ټولو نامتو سیاسي مبارز او د مشروطه پړاو د پارلمان په دوهم پړاو کې د تهران د خلکو استازی وو. هغه څه چې له ټولو زیات د آیت الله مدرس په سیاسي ژوند کې لیدل کیږي، د ایران د شلمې پیړۍ په لومړیو کې له مشروطه غواړي غورځنګ څخه د هغه ملاتړونه او د اسلام دین له اصولو سره د هغه د سمون خوړلو ضرورت دی. د مدرس لوړ سیاسي تفکر د هغه د شنن قدرت له دې ځایه معلوم دی چې هغه د ملي شورا په مصوبو باندې د څارونکي په توګه انتخاب شو او پارلمان ته د ورننوتلو په وخت د استعمار او د ظلم په نفي کولو کې په خپلې ډاګه وینا سره یې ډېر استازي له ځان سره ملګري کړل او د ایران په ګټو له خېټه اچولو څخه د ډېرو پردیو هیوادونو د لاسوهنو د لنډولو سبب شو. شهید مدرس د هغه د دوستانو او دښمنانو په وینا یو د نفوذ وړ شخصیت درلود، له دې کبله و چې هغه حضرت فرمایي پاک خدای جل اعلی شانو ما ته دوه شیان را نکړل، یو ویره او بل طمع او لالچ. هغه ویل هر څوک چې له ملي ګټو او مذهبي چارو سره یو ځای شي زه هم ورسره یم، په بله بڼه کې ورسره یو ځای نه کیږم.
قدرمن اوریدونکو، اسلامی ایران تل د دغه زړاور کس د مقاومت او د زړاورتیا منندوی ده چې په ټول توان سره د زوروینو او د ظلم په مقابل کې ودرېده چې ګوډاګیان او چورتلان کوونکي هیوادونه زموږ اسلامی ټاټوبی یعنی ایران چورتلان کړي. زموږ دین، زموږ یعنی سیاست او زموږ سیاست، زموږ یعنی دیانت داسې تلپاتې عبارت چې لایت الله شهید مداری څخه په یاد پاتې دی او د هغه د ځلاند تفکر پر اساس یې بڼه خپله کړې ده. اوس د دغه ستر شخصیت په دغه ارزښمنې وینا غور کوو او د دغه انسان او د ټولنه جوړونکي تفکر قرآني ځانګړتیاوې اړخونه تاسو ته بیانوو. د لویدیځ له سیکولارزم څخه اغېزمنې ځینې روڼاندي د سیاست او د دیانت ترمنځ اړیکه نه ویني او د دغو دوو شیانو ترمنځ د توپیر ادا کوي. هغوی کوشش کوي دین له ټولنیز او سیاسي ډګرونو حس کړي او هغه فردي او عبادي ژوند ته بیل کړي او د واکمنۍ او د قانون جوړونې حق له خدای پرته بل چا ته ور وسپاري. د سیکولاریزم په مکتب کې د سړي عقل د ازموینې او د تجربې په بستر کې د قانون جوړونې چورلیز ګرځي، خو د دغو قوانینو د ختمېدا او د سموالي او د ثبوت لپاره هیڅ ضمانت نشته. دغه راز ممکنه ده چې د قانون جوړونکو ګټه غوښتل قوانین بلې خوا ته بوزي، په دې سربیره دغه قوانین چې عقل او د هغوی بنسټ کېږدوي د بشر ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی، ځکه چې عقل په ماورل طبیع چارو یعنی له طبیعت څخه پوره خوا چارو کنټرول نه لري.
دا په داسې حال کې دی چې په اسلامي او توحیدی تفکر کې د ټولو فردي کورنیو او د ټولنیزو چارو لپاره یو شمیر قوانین او مقررات شته، او په دغو قوانینو کې چې د انسانانو د خالق لخوا غوره کړای شوي دي د کسانو د دنیا او د آخرت د نیکمرغۍ ته پام شوی دی. په دې ډول د اسلامي ټولنې سیاستوالان او قانون جوړونکي باید له دینی تعلیماتو او اسلامي شرع سره سم چلند او رفتار وکړي چې ټولنه ورځ تر بلې لوړو انساني ارزښتونو ته نږدې کړي. په اسلامي حکومت کې په ټولو شرایطو کې د دین او د سیاست ملګرتیا ته پام کیږي او سیاست د دینی ارزښتونو په قلمرو کې محقق کیږي. په حقیقت کې د دین او د سیاست ملګرتیا د دغو دواړو نه بیلتون په ټولو سیاسي فعالیتونو کې د دین د چورلیز ګرځول او په سیاست حکومت باندې د اسلام دین د غلبې او د جامعیت خودنه کوي. د انبیا علیهم السلام د بعثت هدف د الهی قوانینو د اجرا په سیوري کې د ټولنې اصلاح ته پام کول او د هر ډول فساد او د ظلم ختمول دي. قرآن کریم د پیغمبرانو د بعثت فلسفه د ټولنیز عدالت په ټینګېدا او د خلکو د چارو په عادلانه تدبیر کې ګڼي، څرنګه چې قرآن کریم د حدید سوره 15 آیت کې داسې فرمایي: موږ ټول پیغمبران په روښانه دلایلو او معجزې سره واستول او له هغوی سره مو کتاب او تله یعنی د معیار او د سنجش وسیله نازل کړه چې خلک د عدالت لپاره پاڅون وکړي، او له هغوی سره مو وسپنه نازل کړه ځکه چې په وسپنه کې ډیر قوت دی. د قرآن کریم د دغه آیت پر اساس اسلام دین د سیاست او د حکومت له مقولې سره نږدې اړیکه لري. هم هغه ډول چې شهید مطهری رحمت الله علی د دین او د سیاست اړیکه د روح او د بدن او د پوستکي او د مزغو اړیکه ته ورته ګڼي. په اسلام دین کې یو شمیر احکام او قوانین شته چې د سیاست او د حکومتي نظام په مرسته سره د اجرا کېدا ور دي، لکه د خمس، د زکات او د جزیه په شان د ټاکل شویو مالیاتو حکمونه، د عمومي دفاع حکمونه، د جنگی غنیمتونو ویشل، له بندیانو سره د چلند، د دیه، د قصاص یعنی د بدل د اخیستلو په شان جزایه، او د حقوقو احکام او بالاخره امر بالمعروف او نهی عن المنکر او ده هغه شرایط ته اړوند احکام هغه حکمونه دي چې د اسلامي حکومت په جوړیدا او د ټولنې په سیاسي بستر کې اجرا کیږي.
درمن اوریدونکو پر دې اساس په دین کې احکام او قوانین لایوي خوا د لوړو الهي او انساني ارزښتونو په پراختیا څرونکې او له بلې خوا د ټولنیز عدالت په لاره کې د ټولنې د چارو تدبیرولو ته اوړېدلې دي. له دې کبله په اسلامي حکومت کې یو سیاستوال باید په پردي او شخصي هدفونو پسې نه وي او باید خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره له هر اوزار او وسیلې ګټه پورته نه کړي، بلکې کاچیرې د هغه په تاوان هم وي، له الهي تعلیماتو په الهام اخیستلو سره باید د دیني ارزښتونو د تحقق او د عدالت د اجرا کوشش وکړي. د رسول اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سیرت او راوده هم د دې خودنه کوي چې دین له سیاست څخه جدا نه دی، ځکه چې په خپل حضرت رسول اکرم د حکومت د جوړولو په ترڅ کې د حکومت اجرایی او قضایي مسؤلیت پر غاړه درلود. حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام هم د الهی حکمونو د اجرا او د عدل پر اساس یو حکومت جوړ کړ، او د امام حسن علیہ السلام د لنډې مودې حکومت د حضرت امام حسین علیہ السلام په چون او د نورو امامانو لخوا د هغه وخت د حکومتونو روانه بلل د دغه حقیقت خودنه کوي چې د حکومت جوړول د الهی احکامو د اجرا لپاره د دین اسلام په ضرورتونو کې شامل دی. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه د دین او د سیاست د ملګرتیا په حق لا فرمایي، اسلام د سیاست دین دی په هغه ټولو چارو سره چې سیاست لري. دغه ټکی د هر هغه کس لپاره چې د اسلام په حکومتي سیاسي ټولنیزو او سیاسي احکامو کې لږ شان تدبر وکړي ښکاره کیږي. نو څوک چې دغه ګمان وکړي چې دین له سیاست څخه جدا دی، نه یې دین پیژندلی دی او نه یې سیاست. قرآن کریم د الهی احکامو د اجرا د سپارښتنې په ترڅ کې مسلمانانو ته یو شمېر حکمونه ورکوي چې د دغه حکمونو په کارولو سره دغه چارې په ترسره کولو بریالي شي. د بېلګې په توګه حکیم خدای د قرآن کریم د نساء سورې په 135 آیت کې دغه مسالې ته اشاره کړې ده چې حتی کاچیرې د عدالت اجرا کول د مسلمانانو په تاوان هم وسي، د هغه اجرا کولو ته ژمن دي او فرمایي: اے د ایمان خواندانو، د عدالت ساتون کې ووسی او د خدای لپاره گواهی ورکړی، که څه هم د تاسو او یاد تاسو د پلار او د مور او د تاسو د خپلوانو په تاوان وي، که چیرې هغه بې وزله وي او کشتمن، خدای له حقوقو د رعایتولو یعنی هغه لوړ دی، نو پس تاسو په حکم او شهادت کې د نفس د خواهشاتو پیروي ونه کړئ چې داسې خونه وي چې عدالت تر خپلو لاندې کړی، او چیرې ژبه په شهادت یعنی گواهی کې په خپل ګټه وکړوي یا د حق له بیانولو ډډه وکړي، خدای په هغه ټولو کارونو چې تر سره کړي خبر دی.
قدرمنو اوریدونکو، یو بل حکم چې د بشر د دنیایي او د آخرت نیکمرغه دغه کتاب یعنی قران کریم انسانانو ته ورکوي، په شهادت یعنی گواهی ورکولو کې د هر ډول دښمنۍ یا کینې نه کارول دي، چې له دې لارې په ټولنه کې عدالت رعایت شي او د چا حق ضایع نه شي. د اسلام دین له نظره عدالت دوست او دښمن نه پیژني، او که چیرې ټاکل شوی وه د اسلامي ټولنې سیاست د اسلامي دیانت پر اساس اجرا شي، باید د قرآن کریم په مقرراتو او اصولو باندې عمل وشي. پاک خدای جلاله شانه د قرآن کریم د مائده سورې په 8 آیت کې فرمایي: ای د ایمان خاوندانو، د خدای په لاره کې پایداره او کلک ووسئ، او د عدالت رښتیا او د حقیقت ګواښ وسئ، او البته د یوې ډلې دښمنۍ تاسو دې ته اړ نه کړئ چې د عدل له لارې وغړېږي. عدالت وکړئ چې تقوا ته نږدې له هر عمل دی، او له خدای څخه وویرېږئ، البته خدای له هر هغه څه چې تاسو یې کوئ خبر دی. زموج دین زموج عین سیاست او زموج سیاست زموج عین دیانت دی. د ټکی چې مدرس بیان کړی او په کامل ډول د اسلام دین د آسمانی کتاب د انبیاو علیهم السلام او د معصومو امامانو له سیرت څخه سرچینه اخیستې وه، د لویدیز د سلطه غواړي او مادي انحرافي قدرتونو ته د نه اړوندوالي عامل دی. او کچیر اسلامی امتونه په ټولو حالتونو کې دغه تفکر ته په خپلو داخلي او خارجي اړیکو کې پام وکړي، هیڅکله به په خپلو ټاټوبو کې پردیو ته د لاسوهنې او د نفوذ اجازه ورنه کړي. ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب په پای کې ستاسو پام د شهید مدرس د شخصیت د ځانګړتیاو په هکله د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای ویناو ته را اړوو. هغه حضرت وویل د شهید مدرس مهمه ځانګړنه دا وه چې هغه له هیڅ ګواښ او رعب څخه نه ویرېده او هیڅ تمې او دوکې په هغه اثر نه کاوه. هغه د خپل ژوند په اوږدو کې له مرګ څخه نه ویرېده او یوازې د ټولنې د ګټې او د ملي ګټو خبره کوله. هغه نه د سیاسي ګوند تابع و او نه په وعدو سره په لالچ او تمه کې ورتلو. مدرس یو پاک سړی و چې په حق په پارلمان کې د ملت د یوې بیلګې په توګه پیژندل کیږي او د سید حسن د دینی او د سیاسي ژوند د لسکونو کلونو له تیرېدا او په بیلابیلو ډګرونو کې د بیلابیلو شخصیتونو شتون هم هغه راز پارلمان د مدرس له نوم سره غوټه خوړلې ده.
ډیرو عزتمند رودونکو، د شهید مدرس د شهادت د کلیزې په هکله مو ځانګړی پروګرام اورېده. نور له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، وسم ز فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ایران په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، په لید سهونیست رژیم او نړیوال استکبار ته اړوند تورزړو ترهګرو په یو سروي ډول اقدام کې په تیرې جمعې ورځ د ایران د علمي، دفاعي او د تحقیقاتي څانګې یو مدیر او خدمت کوونکی هاغلی محسن پهریزاده شهید کړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو د دفاع وزارت د څېړنې او د ټکنالوژۍ د ادارې مشر محسن پهریزاده د تهران په خوا کې په افسر خار کې په ترهګر حمله کې شهید کړای شو. له دغه ترهګر اقدام وروسته په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي مجید تخت روانچی امنیت شورا ته په لیک استولو سره ډګینه کړه. سهونیست رژیم د ایران د اټومي ساینس پوه شهید محسن پهری د ټیرور مسؤول دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي د غراز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د پړاو په پاتې وخت کې د امریکا په تیره بیا د سهونیست رژیم د بې پروا اقداماتو په هکله خبرداری ورکړ. تخت روان چې د ایران د اټومي ساینس پو ټیرور د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي او د لویدیځې آسیا سیمې د ورانولو لپاره یو پلان وبلو او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ او امنیت شورا یې غږ وکړ چې دغه ترهګر اقدام وغندي.
د صهیونیست رژیم د تیرو څو لسیزو شرمونکې ژوند له ترور او جنایتونو څخه ډک دی. د ایپک یعنی د امریکا او د اسرائیلو د عمومي اړیکو د کمیټې په کلنۍ غونډه کې د ایران پر ضد د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ویناوې او د ایران د نامتو ساینس پوهانو د ترور په اکله د رسنیو او د کسانو اعترافات په دغه ترور کې د صهیونیست رژیم د لاس درلودلو نښه ده. شهید فخری زاده د ایران په هغو نامتو ساینس پوهانو کې شامل دی چې د صهیونیست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو لخوا یې نوم نیغ په نیغه د ترور د پروګرامونو په فهرست کې مطرح شوی و. د صهیونیست رژیم د جنگ پخوانی وزیر موشای یلعون په 2015 میلادي کال کې د جرمني له شپیګل مجلې سره په یوې مرکې کې ویلي و چې اسرائیل د دغه چارې مسؤول نه دی چې د ایران ساینس پوهان څومره عمر کوي. هغه ویل خو په نهایت کې کاملا روښانه ده چې د ایران اټومي پروګرام باید یو ډول بند شي. د اسرائیلو د جنگ پخوانی وزیر موشای یلعون وایي موږ په هرې رودې چې ضروري وي عمل کوو او چمتو نه یو په اټومي وسلو یو سنبال ایران وزغمو. موشای یلعون ویل موږ غوره ګڼو چې دغه کار له بایکاټ په کار اخیستلو سره ترسره شي، خو په نهایت کې اسرائیل باید وکولی شي د ځان دفاع وکړي. د امریکا مشهور محقق خبریال سیمور هرش د 2015 میلادي کال په لومړیو کې په نیویارک کېر مجلې کې په ایران کې زموږ د کسانو په نوم سره په یوې مقالې کې دغه خبره اشوا کړه چې د ایران د ساینس پوهانو ترور د اسرائیلو او د امریکا ګډه پروژه ده چې دغه ترورونه د منافقینو ډلې د غړیو لخوا ترسره شوي دي.
خواګور دنکو د ایران د دفاعي ټکنالوژۍ او د څېړنې د ادارې مشر او د دفاع وزیر مرستیال محسن فهریزاده یو لوړ علمي شخصیت او د هیواد په دفاعي ټکنالوژۍ کې اوږده مخینه لرونکی کس و. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ لوی درستیز بوري جنرال محمد باکری په یو پیغام کې دې ته په اشاره سره چې شهید محسن فهریزاده د هیواد دفاعي صنعت د لوړ رتبه مدیرانو په لیکه کې وزیاته کړه، هغه د خپل له برکت څخه د ډک ژوند په اوږدو کې د ډیرو خدمتونو سرچینه و او توانېدلی و د ایران دفاع توان د دفاع د منلو وړ سویې ته ورسوي. د ایران دفاع وزیر امیر خاتمی هم ویل محسن فهریزاده له کرونا ویروس سره د مقابلې په ډګر کې مخکښ و او د هغه تر مدیریت لاندې ټولګي د کرونا ساري ناروغیو د تشخیص د کیټونو د تولیدولو په برخه کې فعالیت درلود. د ایران دفاع وزیر امیر خاتمی بیا ټینګار وکړ د هیواد د وسله والو ځواکونو او د دفاع وزارت د ټکنالوژۍ او د څېړنې د ادارې د مشر محسن فهریزاده له قاتلانو به سخت غچ واخیستل شي.
تېرونی د لندې د میاشتې 15 نیټه د ایران د بسیج ولسیز واک د جوړېدا له کلیز سره برابره وه. ایران په تېرونۍ کې پروګرام په بېلابېلو ډګرونو کې د بسیج ځواک د رول په باره کې له شننې په یوه ډک راپور سره تعقیبوو. بسیج مستضعفان یعنی بسیج ځواک د 1999 میلادي کال د نومبر د میاشتې 26 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په حکم سره په یو حساس پړاو کې جوړ شو. بسیج ځواک د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب په وروسته کلونو کې د ټولنې له متن څخه راپورته شو او په جهادي او ارزښتي حرکت باندې اعتماد او د هیواد د برخلیک په اکله د مسولیت په حساسولو سره نه یوازې د سپیشل دفاع په ډګر او د ایران د امنیت د ساتلو په برخه کې بلکې د علم ټکنالوژي او د بیا رغاونې په ډګر کې هم لوړ ګامونه پورته کړي دي. د ایران د اسلامي انقلاب سرلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې مناسبت په یو پیغام کې بسیج ځواک د ایران ملت ته د خدای پاک جل جلاله شانو ورکړل شوی زیرمه او ستره پانګه وبلله. هغه حضرت د دغه جهادي حرکت د اهمیت په بیانولو سره یادونه وکړه، د ایران په دفاع خپلواکۍ او د هغه په ثبات د هیواد په پراخه سویه ضروري خدمتونو کې د نویو ټکنالوژیو او علمي موخو په وده فعالیتونو کې په ارزښت لرونکي کارچارونو او د معنوي فضا پر امسته کولو کې هر ځای د بسی ځواک نوم اخیستل کیږي او د غچاره د بسی ځواک د شتون ننداره نندارې ته وړاندې کوي. د بسی ځواک په نستړی کیدونکې روحیې سره د دغې بېسارې ځانګړتیاو په ساتلو سره د ایران په هر میدان کې چې ضرورت پیښ شوی دی په تر ټولو لوړه سویه خپل رول لوبویلی دی.
عزتمن اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی دغه راز د تیرې اونۍ په سه شنبه ورځ د دریو قواوو له مشرانو او د اقتصادي غګنلتیا د لوړې شورا له غړو سره په کتنې کې د اقتصادي مسایلو په زمینه او په اوسنیو شرایطو کې چې کورونا ناروغۍ په ټولو اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو سیوری غوړولی دی مهمې خبرې وکړې. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی بایکاټونه د وتری حقیقت او د ایران د ملت پر ضد د امریکا او د هغې د اروپایي شریکانو جنایت وباله او وی ویل د بایکاټونو د درمنلې لپاره دوې لارې شته دي، یعنی د بایکاټونو شنډول او په هغوی غلبه کول او د بایکاټونو ختمول. هغه حضرت بیا ډګینه کړه، البته موږ د بایکاټ د ختمولو لاره یو ځلې ازمویلې ده او څو کاله مو خبرې کړې دي خو هیڅ نتیجه یې ورنه کړه.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې خبرې په ټینګار سره چې موږ باید داسې فکر وکړو چې له خارج څخه به کوم مشکل نشي زیاته کړه، هغه کسان چې خارجي هیوادونو ته هیله لري له موږ سره دښمني کوي، په دې سربیره د هغوی یعنی د امریکا داخلي شرایط هیڅکله روښانه نه دي او د هغوی ورستی مشکلات هغوی ته په نړیوالو مسایلو کې د دریز غوره کولو او د خبرو امکان نه ورکوي او د هغوی په خبرو حساب نشو خلاصولی او نه کومه پلانونه کولی شو. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د غرض د دریو اروپایي هیوادونو د چټي خبرو په اکله وویل د امریکا حالت معلوم نه دی او اروپایي هیوادونه هم په دایمي ډول د ایران پر ضد د دریزونو د غوره کولو په حال کې دي. اروپایي هیوادونه په داسې حال کې چې په خپله د سیمې په مسایلو کې تر ټولو زیاتې ناسمې لاسوهنې کوي موږ ته وایي په سیمه کې لاسوهنه مه کوئ، او دا په داسې حال کې دي چې انګلستان او فرانسه ورانوونکې اټومي توغندې لري او جرمني هم په همدې لاره کې روان دی او موږ ته وایي تاسو باید توغندې ونه لرئ.
خوګوریدونکو، د تیرې جمعې ورځ یعنی د نومبر د میاشتې اوشتمه چې د لندې د میاشتې ومه نیټه کیږي، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د پیکان په نوم د جنگي کشتۍ چې توغندي ترې ویشتل کیږي د پرسنلونو د حماسې او میړانې د رامنځته کولو کلیزه وه. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ قمندان بوری جنرال سید عبدالرحیم موسوی د پوځ د سمندري ځواک د ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې یادونه وکړه، د ایران د پوځ سمندري ځواک نن سبا له پرمختللو کشتیو او د هغوی له تجهیزاتو رانیولې تر سپکو متوسطه او درنو مډرنو اوبتلونو پورې تجهیزات او اصلې پر ځان باندې توکې سره په هیواد کې جوړوي. هغه زیاته کړه، د ایران ارتباطي او توغندوي سیسټمونه او دفاع هوا سیسټم په هیواد کې جوړ شوی دی او ایران د سمندري جنگ تکتیکونه د سمندري جنگونو ته تجربې پر اساس لیکلي دي او هغه ځایي یعنی بومي کړي دي او هغه په سمندر کې د نظام او د سیستم د تاکي پټکي بدل کړي هم دي. د ایران د پاو سمندري ځواک او د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک نن سبا د فارس خلیج له سواحلو عمان سمندر او د هند او اوکیانوسیې له شمال څخه رانیولې تر لیرې اوبو او اوکیانوسو پورې د سترو ماموریتونو د ترسره کولو توان او وس لري. د هند او اوکیانوسیې په شمال کې د نړۍ په څلورو سترو اقتصادي لارو کې د ایران د کښتۍ شتون او په اطلس او اوکیانوس کې د سمندري ماموریتونو د ترسره کولو لپاره د سمندري ځواک پروګرام د دغه سمندري توان ښودنه کوي، خو د ایران دغه سمندري واس هیڅکله د سیمې د امنیت لپاره کوم ګواښ نه دی. ایران د فارس خلیج له ټولو ساحلي هیوادونو سره د هرمز د سولې پلان شریک کړی دی او هغوی ته یې بلنه ورکړې ده چې دغه ایډیا پیاوړي کړي او په هغې کې ګډون هم وکړي.
عزتمن اوریدونکو، ایران په تیرونی پروګرام د دغه مطلب وخت هم دومره وو. نو حاضر د موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه مو له تهران رادیو واورېده. ستای څخه ډیر مننه کوو چې زموږ سره ملګری وي. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو. Thank you.